پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. اوري چې تمه ده په کندهار کې امریکایي پوځیان افغان قواو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري. ولسمشر په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره دغه ولایت ته تللی دی. دفاع وزارت وایي له افغان ځواکونو سره د مرستې لپاره د امریکایي قمندانانو آزاد لاس د مخالفانو روحیه کمزوري کوي. په پیل کې له اجمل ان نه خبرونه اوري.
تمدا چې نن په کندهار کې امریکایي پوځیان افغان ځواکونو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري. د جوزجان ولایت په کوشتېپې کې طالبان او داعش ترمن خطه کې دواړو خواوو ته دېرش تنه وسلوال وژل شوي او بیا تنه ټپیان دي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت سلا وکړه چې پر سعودي عربستان د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د توغندیو پرمختللی دفاعي سیستم وپلورل شي. بشپړ خبرونه واوري. تمدا چینن په کندهار کې امریکایي پوځیان افغان ځواکونو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري. افغان ځواکونو ته د دې پرمختللو هلیکوپټرو د سپارلو په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم ګډون کوي. جمهور رئیس په دغه مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته تللی. ټاکل شوی ده چې د امریکا متحده ایالاتونو افغان ځواکونو ته د 2 کلونو په ترڅ کې 200 هلیکوپټرې او الوتکې ورکړي. دا جوزجان ولایت په کوشتېپې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ پنخته کې د دواړو خواوو دېرش تنه وسلوال وژل شوي او بیا تنه ټپیان دي. د جوزجان امنیه قمندان فقیر محمد جوزجاني نن ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ کېږي چې په کوشتېپې ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. ښاغلي جوزجاني همداراز وویل چې داعش جنګیالیو په دې ولسوالۍ کې دوه قومي مخور هم وژلي او په ګردن کلي کې د هلکانو یو خونځای سوځولی. فقیر محمد جوزجاني وایي چې وسلوالو طالبانو د کوشتېپې ولسوالۍ له ګردن او شیربیک کلو په شاته کړی او دا کلی وسه داعش په کنټرول کې دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو او داعش ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په اړه د خبرو لپاره د یوې ستراتیژۍ د جوړولو او همدارنګه د یوې سترې غونډې د جوړېدو د پریکړې هرکلی وکړ. د دې شورا مرستیا علي حبیبي سرابي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې داسې غونډه به د سولې له هڅو سره مرسته وکړي.
در مورد
صلح هر قدر بحث شوه ما به نتایج می رسیم. حبیبه سرابی وی پر صلح چې هر څومره بحث وشي به پایلې ته رسیدو سره مرسته کولای شي. په جګړه کې د خپل خواو پر نظر او پلانونو زیات خبري او د غوټو خلاصول موږ به پایلې ته نږدې کړي. د افغانستان د مالی وزیر د جمعې پر ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حواله وویل چې حکومت د صلح د خبرو په اړه د یوې سترې غونډې د کوربتوب لپاره تیاری نیسي. د مالی وزیر وویل چې د دلوي په میاشت کې به کابل د صلح د خبرو لپاره داسې وی غونډې کوربوي چې د افغانستان حکومت نړیوال شریکان او په سینمه کې د وان لوبي مختلف لوري په کې ګډون وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي د هیواد د بهرنیو چارو وزارت سلا ورکړه چې پر سعودي عربستان د 15 میلیارد ډالر پر ارزښت د توغندیو پرمختللی دفاعي سیستم وپلورل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبري کې اعلان کړی د ایران او منځني ختیځ په شمول یو شمیر غوښتنو ته اشاره کړې. د امریکا په دفاع وزارت کې د دفاعي امنیت ادارې پرون په دې اړه کانګرس ته معلومات ورکړل. امریکا دغه پرمختللی سیستم روان کال په جنوبي کوریا کې هم د شمالي کوریا د توغندیو د شته غوښتنو لپاره ځای پر ځای کړ. په منځني ختیځ کې ایران د واټن توغندیو لوی سیستم لري. واشنگتن او ریاض ایران په سیمه کې په تیری کولو ورانوونکي چلند تورنی. امریکایي چارواکي په نیویارک کې د درې مشکوکو ترهګرو د نیولو خبر ورکړي. په نیویارک کې فدرالي سارنوال تیر شپه ویل د اسلامي دولت دغو مشکوک کسانو غوښتل چې په ټایم څلورلاري کې بمونه کېږدي. د نیویارک په میټرو کې چاودنې وکړي او پر یو کنسرت ډزې وکړي. د سارنوالانو په اعلامیه کې راغلي چې ټاکل شوی وه دا بریدونه تیر کال د روسیې په میاشت کې وشي. په تورونو کسانو کې یو 19 کلن کاناډایی دی چې د چاودیدونکو موادو او چاودیدونکو وسایطو په چمتو کېدو کې یې لاس درلود. دوهم تورن یو 19 کلن امریکایی دی چې په پاکستان کې اوسېده چې نیویارک ته سفر کړی او څو په دې حملو کې مرسته وکړي. او دریم هم ودرشکلن فلیپینای دی چې په دې تورن شوی چې امریکا ته د دې بریدونو لپاره پیسې لیږلي. کاناډایي تورن په خپل جرم اعتراف کړی دی. ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د قرغیزستان د صدر اعظم مرستیال نن د یوې ترافیکي پیښې له امله سا ورکړه. 18 کلن تامیر جمعه قادروف نن په مرکز بشکک کې د ترافیکي پیښې له امله له اخیستو ټپونو په روغتون کې سا ورکړه. د قادروف موټر له یو کاماز لارۍ سره ټکر شو. په دې پیښه کې د صدر اعظم د مرستیال سلاکار او موټر چلوونکي هم وژل شوي دي. قادروف ته د قرغیزستان صدر اعظم د اکتوبر د 15 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د څارنې واک سپارلی و. ده غوښتل چې نن د قرغیزستان په شمال لویدیځ کې د تالا سیمې ته ولاړ شي او هلته یو انتخاباتي مرکز وګوري، خو پر لویه لارۍ موټر ټکر شو. دا خبر.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي. دغه پرونه کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو هیات په مشرۍ کندهار ته تللی. تمه ده چې په دې ولایت کې امریکایي پوځیان افغان ځواکونو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري. دفاع وزارت ویلي افغان ځواکونو سره د مرستې لپاره د امریکایي قومندانانو آزاد لاس د مخالفانو روحیه کمزوري کوي.
خو دوی نه شو کولای موږ چې دوه هدفونه ورکړو، دوی هماغه خپل هماغه څومره چې د دوی صلاحیت وو هماغه به د تهدید باندې نیول یا به د پریس باندې نیول.
په دې خبرونه کې د کابل چپ رسپونه ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم وړاندې کیږي. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونه په دویمه نیمایي کې خبريږي. په دې پروګرام کې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او کارونه د زیانونو په اړه بحث کیږي. تمدنن په کندهار ولایت کې امریکایي پوځیان افغان ځواکونه ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته تللی دی. افغان ځواکونه ته د دغو پرمختللو هلیکوپټرو د سپارلو په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر ګډون کوي او وینا هم کوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا متحده ایالاتونه افغان قواو ته د 2 کلونو په لړ کې 200 څرخي او نورې الوتکې ورکړي. حدیث پردیس د ولسمشر په مشرۍ له افغان هیات سره کندهار ته تللی د ټلیفون په مستقیم تماس را سره دی. پردیس صاحب، څه دی ورستی جزئیات؟
بلې صالح صاحب، سلام تاسو در اډیو اوریدونکو ته. ورستی جزئیات دا دی چې مونږ تقریبا 14 دقیقې مخکې راورسیدو او دا مال څه سره خبرې کوم د قندار په هوایی ډګر کې. برنامه یعنی رسمي برنامه د بلک هاک هلیکوپټرو د افغان هوایی ځواکونو ته د دوی تسلیمي مراسم بل غرمې ورسته وی او هغه مراسم به هم همدلته په هوایي ډګر کې وي. او تمه ده چې تر 2 شیبو پورې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع سرپرست وزیر همداراز په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان او ځینې نور لوړ پوړي چارواکي هم دغه مراسمو کې د ګډون لپاره راورسېږي. ویل کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ناټو ځواکونو عمومي قومندان به دغه مراسمو کې چې له غرمې وروسته ترتیب شوي دي وینا هم ولري. او دغه دوه هلیکوپټرې چې سپارل کېږي افغان هوایي ځواکونو ته بلک هاک هلیکوپټرې دي چې ترانسپورټي دي او د دې لپاره د افغان هوایي ځواکونو شپږ پیلوټان دوی وار له مخه دوی ته روزنه پیل شوې ده او تر راتلونکو 14 هفتو به دوی ته عملي روزنه هم ورکول کېږي. او دا د هغو تیارو هلیکوپټرو له جملې څخه دي چې تمه ده پلاسکونه نور به هم افغان ځواکونو ته ورکول شي. بل سالسه
پر دې سبتا سوچي په دې لړ کې له پوځي کارپوهانو سره خبرې کړې دي. هغه وایي چې دغه سي الوتکو ورکړه افغان قواو ته څومره مرسته کولی سي په روانه جګړه کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې.
بل سالسه په شیبه مخ کې مالې وو افغان پیلوټ سره چې هغه عملا روزنه ورکول کی یو دغه دوه هلیکوپټرې چې افغان هوایي ځواکونو ته ورکول کېږي د پیلوټانو یو تن سره خبرې وکړي. د ده نه مې دغه د بلک هاک هلیکوپټرو د مشخصاتو په اړه پوښتنه وکړه. ده راته وویل چې بلک هاک هلیکوپټرې دا د افغانستان له جوي وضعیت سره یعنی سازګاري دي. او بله خبر دا چې افغان هوایي ځواکونه د ترانسپورټ په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي او دغه هلیکوپټر چې اوس ورکول کېږي نو دوه یې نن ورکول کېږي. دا نور هم چې تقریبا ټاکل شوی ده 500 پورې د هلیکوپټرې ورکول شي. دغه پیلوټ راته وویل چې د ترانسپورټ په برخه کې کولای شي تر ډیره پورې زموږ مشکلات حل کړي، مثلا د چپیانو همداراز هغه افغان ځواکونه چې یعنې د انتقال په برخه کې هغې کې مرسته کولای شي د مهماتو د انتقال په رابطه باندې. نو په ټوله کې ده وویل چې دا خورا زیاتې مهمې دي. او بله مهمه خبرې دا راته وکړه چې د دغه هلیکوپټرو هغه پرزې او سامانالات پیدا کېږي یعنې په اسانۍ سره. نو په دې برخه کې دا خورا مهمې دوی ته دي او ښه به اغېزمن ترې استفاده وکړي.
ډېره مننه. حدیث پردیس و په کندهار کې ومردل چې د افغانستان ولسمشر په کندهار کې په هغو مراسمو کې برخه اخلي چې په لړ کې به یې امریکایي پوځیان افغان قواو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري. د ازادي راډیو بل خبریال صادق رښتینی په دې اړه په جوړو سو مراسمو کې د رښتینی صاحب څه ویل سوي دي؟ په دغو مراسمو کې چا وینا کړې ده او څه ویلي؟ رښتینی صاحب آواز مې اوري؟ دا څه ښکاري چې زموږ خبريال زموږ ژغ ناوري. تمه ده چې نن په کندهار کې امریکایي پوځیان افغان ځواکونو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري. افغان ځواکونو ته د دغو پرمختللو هلیکوپټرو د سپارلو په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم ګډون کوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا متحده ایالاتونه افغان ځواکونو ته د څو کلونو په لړ کې 200 څرخي او نورې الوتکې ورکړي. شیبه مخکې مو په دې اړه د ازادي راډیو د خبريال حدیث پردیس راپور واورید چې وی دغه مراسم په څو شیبو کې پیلیدونکي د وته مده چې د افغانستان ولسمشر دغه راز په افغانستان کې د بهرنیو قواو عمومي قومندان ورته وینا هم وکړي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي چې د زهرو کاروان اونیس پروګرام یو برخه جوړوي. په همدې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم وړاندې کیږي. له خوست څخه هم یو راپور لرو. د غرض د کابل چپ رسپانو ته هم کتنه کوو. مخکې مو وردل چې تمه ده په کندهار کې امریکایي پوځیان افغان ځواکونو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري. په دې اړه د ازادي رادیو د خبریال صادق رښتینی څخه نور معلومات اورئ چې په دې اړه په جوړ شوو مراسمو کې برخه لري. رښتینی صاحب، مخکې مو آواز نه اورید، اوس کراته وایست چې په دغو مراسمو کی چا وینا کړی ده او تر اوسه پرې څه څرګندونې شوې دي؟
سالی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې د شمیر غړو سره څو شېبې مخکې کندهار ته راورسېدي. کندهار ته د ولسمشر د سفر اصلي هدف د بلاک هاک په نوم د امریکایي هلیکوپټرو تسلیمي ده. خو د دغه الوتکو تر تسلیمي مخکې ولسمشر هم اوس د زراعي علومو پوهنتون ته راغلی او دلته د ولسي خلکو محصلانو او د ښوونځي د زده کوونکو سره په غونډه کې ګډون وکړ. د ولسمشر وینا کله صعوبات نه دي رسېدلې، خو د غونډې د پیل وینا د کندهار پوهنتون رئیس حضرت میر څو تاخیر وکړ. هغه د کندهار او د زراعت پوهنتونونو د لاسته راوړنو او مشکلات په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل. وروسته د پوهنتون څو ښوونکو هم په ورته توګه ولسمشر ته د پوهنتون ستونزې او غوښتنې بیان کړې. څرګندوي چې تر غرمې وروسته شاوخوا دوه بجې ولسمشر د کندهار په هوایي لوا کې د بکاس نوم د امریکایي هلیکوپټرې تسلیمي وکړې. تر اوسه د دغه هلیکوپټرو د شمېر په اړه خبریالانو ته جزئیات دقیق نه دي ورکول شوي. البته په د بکاس هلیکوپټرو لومړۍ جوړه تېره میاشت د کندهار هوایي لوا ته راورسېدل چې نن به په لومړي ځل افغان لوري ته وسپارل شي. دا چې ولسمشر خپله وینا کې دلته د محصلینو ولسي خلکو ته په کوم موضوعات اشاره وکړي، دا به د ازادي راډیو تر راتلونکو خپرونو کې اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیره مننه ستاسو څخه صادق رښتینی. وو په کندهار کې ومردل چې ولسمشر په یوه غونډه کې حضور لري چې په دې غونډه کې محصلانو خپلې ستونزې ولسمشر سره شریکی کړی دی او ولسمشر څخه د زینو ستونزو د حل غوښتنه کړې ده. 12 بجې او 14 دقیقې کیدونکې دي. ورزو کابل ته د افغانستان د دفاع وزارت وی لا افغان ځواکونو سره د مرستې لپاره د امریکایي قومندانانو آزاد لاس د مخالفانو روحیه کمزوري کوي. د دې وزارت ویان دولت وزیرین ازادي رادیو ته ویل د امریکا ولسمشر د نوي هدایت لمخې بهرني ځواکونو ته د همکاري لپاره زیات صلاحيت ورکول سوی او د هر څه د سوق د ملي نظامی ادارې لخوا کنټرولېږي. یوسف خان زدران چې دا مسأله تعقیب کړې د کابل په سټوډیو کې دی.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا په افغانستان کې خپل قومندانانو ته واکونه وسایل ډیر کړي، د افغانستان دفاع وزارت وایي د مرستې آزاد لاس د جنگ په ډګر کې ښه اغېز لري. د یاد وزارت ویان دولت وزیر د شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل د شپې او ځمکنیو عملیاتو قومنده د افغان ځواکونو په غاړه ده، خو د نوې تګلارې له مخې امریکایي ځواکونه کولی شي د افغان ځواکونو ټولو اړتیاو ته ورسیږي. ښاغلی وزیري وایي د مرستو آزاد لاس او د امریکا نوې ستراتیژي عملاً د جګړو په جبهو کې د دښمن روحیه کمزوري کړې ده.
خو د امریکا متحده ایالاتو قومندانانو دلته خویدات درلودل او آزاد لاس نه درلودلو چې زموږ سره په هوایي بریدونو کې په آزاد مټ باندې کومک وکړي، مرسته وکړي. اوس یې هغوی ته هدایت ورکړی دی چې دوی کولی شي چې موږ هر څومره هدفونه ورکړو دوی هغوی د تاثیر لاندې ونیسي یا د برید لاندې ونیسي. پخوا دوی نه شو کولی، موږ به چې څو هدفونه ورکړه دوی هماغه خپل هماغه څومره چې د دوی صلاحیت و هماغه به د تهدید لاندې نیول یا به د برید لاندې نیول.
ښاغلی وزیری وایي د واکونو زیاتول په دې معنی نه دی چې څوک د خپل سر اهداف لمنځه یوسي، بلکې هر څه د سوق د ملي نظامي ادارې لخوا تحلیلیږي او د افغان ځواکونو له توان پورته اقدامات بهرنیو ځواکونو ته سپارل کیږي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره ورځ خپلو پوځي قومندانانو ته په وینا کې وویل په افغانستان کې خپلو قومندانانو ته واکونه او وسایل زیات کړي او محدودیتونه یې ترې لرې کړي دي. سربیره پر دې هغه ویلي چې په افغانستان کې به د دوی حضور په زماني مهال ویش پورې اړه نه لري، بلکې په شرایطو پورې به تړلې وي. د جنگ په ډګر کې ځینې دا تغیرات داسې وخیلانېږي چې د اکتوبر د میاشتې په 10 نېټه یعنې نن په افغانستان کې د امریکا د جګړې او حضور 14 کاله پوره شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 14 کلونو کې افغان حکومت په تیره دې وزارت ډېرې لاسته راوړنې درلودې. د دغه وزارت ویان دولت وزیري وایي په یاده موده کې تورستان ونه توانېدل په افغانستان کې مرکزونه جوړ کړي او پاکستان د تورستانو د پالونکو هیواد په توګه معرفي شوی. له دې سره د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د جګړې په ډګر کې دا تغیرات هغه وخت ګټور دي چې د افغانستان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د عملیاتو په برخه کې بشپړه همغږي موجوده وي. هغه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې د امریکا فشارونه او ورسره په افغانستان کې د جنگیدونکو ډلو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو د فشار ډېرېدل د دغه اوږدې جګړې بڼه بدلولی شي.
څومره چې دوی مستقیم او څومره دوی ته صلاحیت ورکړل شي د جنگ پاره باندې، هغومره دوی په خپل مورال هم قوي کیږي او مسؤلیت پذیری هم دي. او دوی په څنګ کې ایمون امنیتي مسؤلین او ایمون امنیتي کسان دلته مورال قوي کیږي. دا په دې معنی چې هغوی مجهز دي، هغوی سره هوایي ځواک ډېر قوي، هغوی سره شته او دا په خپل مورال ورکې ایمون امنیتي سپور ته.
خو ښاغلی صدیقي ټینګار کوي چې د امریکایي ځواکونو صلاحیتونه او واکونه نه باید د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې سبب وګرځي او ستونزې لا پسې ډېرې کړي. له دې وړاندې د امریکا په بمباریو او ډېرو واکونو له دې امله انتقادونه موجود و چې ځینې وختونه یې د وسلوالو مخالفینو تر څنګ عامو خلکو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
له یوسف زدران څخه مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت ویل افغان ځواکونو سره د مرستې لپاره د امریکایي قومندانانو آزاد لاس د مخالفانو روحیه کمزوري کوي. په دې لړ کې د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي د امریکا لخوا د جګړې په ډګر کې دغه تغییر شرایطو ته په کتو سره ترسره شوی دی. له ډلې هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته ویل د بهرنیو ځواکونو یوازې مشورتي حضور په افغانستان کې د جګړې لمن پراخه کړه، خو که تر دې وروسته د افغانستان له کشفي او استخباراتي ادارو سره په همغږي د امریکا پوځي عملیات ډیریږي ورسره د مخالفانو لیکي کمزوري سي. یوسف خان زدران، شغلې سلیمان خیل دی مرکی په پایل کې پښتلې چې اصلا د واکونو بیا ډیرول څمانه لري.
ګوره دا واقعیت دی چې د جګړې په افغانستان کې نوې تاریخ پر رامخته شوې ده او د امریکا د رئیس جمهور د امریکا دغه خیر استراتیژي چې اعلان کړه په دې کې ډیر واضح د نظرونه شدید نظرونه شدید اخترونه پاکستان ته ورکړل شو او پاکستان هم د خپل غته متوجه شو. پاکستان هم او حتی نظامی بخش ایسای هم هغه هم ډیر تهدید شو، ډیر تر فشار لاندې راغلو او په افغانستان کې هم بڼه د عملیاتو خصوصا د هوایي ځواک عملیاتو بڼه شدیده شوه چې دا د افغانستان د پاره ضرورت هم حس کولو.
بله سلیمان خیل صاحب، د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې دا هر څه به د امغږۍ په صورت کې ترسره کیږي او دوی وایي چې دا د مرستو لپاره یو آزاد لاس دی چې افغان حکومت ته ورکول کیږي. په ټوله کې په تیره کې دا ډول پیښې ښیي چې ملکي مرګ ژوبله پیښه کړې ده. د دې نه وروسته فکر کوي چې یو ځل بیا دا تکرارېږي کنه؟ دا ځل د جنگ تعریف ته چې تاسو ویلې خاص اهداف په نښه کیږي.
دا هماهنګي موجوده ده کله چې لیدل کېږي. خیر په هر صورت په هوایي عملیاتو کې کوم وخت راپور دقیق هم وي او کلی کې وي په کوم ځای کې وي خامخا ملکي خلکو ته څنګه تلفات رسیږي. یعنی دا ناممکنه ده چې مطلق تلفات به ونه رسي، لیکن باید هوایي ځواک او کشفي ارګانونه باید دقیق راپور ورکړي. هوایي ځواک دقیق باید هدف په نظر کې ونیسي، نه دا چې لکه تیر وخت چې اته ورځې مخکې هم یو اشتباه کړی و امنیتي دولتي خلک بمبارد کړي وو. دغسې اشتباهات دغسې خطاونه باید جدا اجتناب شي.
او که داسې خطاوي کېږي نو څه پېښېدونکي دي بیا ستاسو په نظر؟
داسې خطاوي کېږي بیا د افغان خلکو احساسات راپورته کېږي، خلک مایوسه کېږي، جنګ وږدېږي او د مخالفینو صفوف تقویه کېږي. دا خلک مخالفینو ته مجبور د ورشي چې لږه خام وحال کېږي لږه خام وحال کېږي دا خو بیا دې ظلم ده دا خو بیا ظلم ده
د نظامی مسائل و تحلیلگر هایگل سلیمان خیل ول آزادی رادیو سره په مرکه کې اوس به مرضیه احمدزی اقتصادی خبرونه ولولي
ډیر ژر به د ترکیې په ازمیر ښار کې د قانونو د ایستلو د ماشین آلاتو څلور ورځنی نړیوال نندارتون پرانیستل شي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونیویان سیامالدین پسرلي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې یو شمیر افغان سوداګر هم ګډون کوي
افغانستان د ماشین آلاتو د تولید په برخه کې او د قانونو او معدنونو په کیندنو پروسس ترتیب او ډیزاین کې تر نورو ډیر زیات ضرورت لري مخ کولای شو چې په دغه نړیوال نندارتون کې ترکیې همدارنګه د نورو هیوادونو څخه د راغلو سوداګرو سره په ګډه
ښاغلی پسرلی وایي دغه نندارتون د اکتوبر په 13مه نیټه پرانیستل کیږي او په پای کې به افغان سوداګر له بهرنۍ سوداګرو سره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي په غور کې د بزګرو ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف د سبزۍ د پروسس دوه مرکزونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول د غور د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طایب ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکزونه د سمان د 400,000 افغانۍ پر ارزښت د کرنې وزارت لخوا جوړ شوي دي ښاغلی طایب وایي چې په غور کې څه باندې 1225 ښځې کورنۍ باغچې لري د ده په خبره له دغو باغچو نه ترلاسه شوي محصولات په دغو دوو مرکزونو کې پروسس او بیا بازار کې په ښه بیه پلورل کیږي او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,120 افغانۍ د بورې یوه 500 کیلوي بوجۍ 1,310 افغانۍ د وریځې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1,310 افغانۍ 14 لیتر غوړ 1,780 افغانۍ د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,000 او 1 لیتر ډیزل په 1,600 افغانۍ پلورل کیږي او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 1,080 افغانۍ او 15 پوله یو یورو 9 افغانۍ او 10 پوله یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 50 پوله یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 40 پوله او زر پاکستانی کلدار 613 افغانۍ
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هغه احتمالي پلان تصویب کړ چې پر سعودي عربستان د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د توغندیو پر مختلفو دفاعي سیستم و پلورل سي پریبا ظاهر په دې اړه معلومات راټول کړي په استریو کر سره د پریبا جانې د څه ډول دفاعي سیستم دی
بله دغه د توغندیو دفاعي سیستم تات نومیږي چې پنټاګون یې پر سعودي عربستان د احتمالي پلورلو لپاره موافقه کړې ده د دې سیستم ارزښت 15 میلیارد ډالر ښودل شوی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبرو سوی اعلامیه کې د ایران او منځني ختیځ په شمول یو شمیر ګواښونو ته اشاره کړې ده د امریکا په دفاع وزارت کې د دفاعي امنیت ادارې پرون په دې اړه کانګرس ته هم معلومات ورکړل امریکا دغه پرمختللی سیستم روان کال په جنوبي کوریا کې هم د شمالي کوریا د توغندیو د موجود ګواښونو لپاره ځای پر ځای کړی وو په منځني ختیځ کې ایران د لری واټن د توغندیو لوی سیستم لري لویدیځ رسنۍ وایي چې دغه موافقه د تلار پرانیزي چې سعودي عربستان 34 دا ډول د توغندیو دفاعي سیستمونه او 308 توغندي او هم رادارونه وپیري
دغه موافقه به څومره دواړو هیوادونو ته ګټور وي په داسې حال کې چې سیمه ییز قدرتونه په خپلو کې په سیالۍ هم اوښتې دي
بله د پنټاګون د دفاعي امنیت او همکاري ادارې په مکرغلی چې د مملکه ولې سي د امریکا ملي امنیت او هم د دغه یو د بهرنی پالیسي په برخه کې د امریکا ګټي خوندې کې او په اني وخت کې کولای سي چې په خلیج کې د ایران او نورو ګواښونو په وړاندې د سعودي عربستان اوږدمهاله امنیت ډاډمن کړي لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه واشنگټن او ریاض دواړه ایران په سیمه کې په تیر کولو او اورانونکو چلن تورنوي دغه موافقه داس مهال سوي د چې العربیه تلویزیون د پنځم به پورز راپور ورکړی وو چې د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د پنځمې پرز روسیې ته خپل لمړنی څلور ورځنی سفر کې منلې و چې د روسیې اس څلور سوډل توغندي سیستم وپیری البته دا هم باید وایي چې د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ د دغه پوځي معاملې موافقه داسې محل سوی چې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف لا هم د ایران په لوه حوثي یاغیانو په وړاندې جنگیږي او پر مرکزونو یې بمباري کوي. سعودي عربستان وایي چې د دوی په مشرۍ ائتلاف د تروریستانو په وړاندې جنگیږي او د یمن د حکومت دفاع کوي. خو په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې ویلي چې په دغو بمباریو کې تر ډیره ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
مومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هغه احتمالي پلان تصویب کړ چې پر اساس یې پر سعودي عربستان د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د توغندیو پرمختللې دفاعي سیستم خرڅیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خوست امنیتي چارواکي وایي پولیسو د یوې اونۍ په لړ کې د قتل، د نشې موادو د قاچاق، د دولتي مځکو د غصب او نورو جنایي پیښو په تړاو 22 کسان نیولي دي. نجیب الله الوخیل.
د جمعې ورځې ناوخته خوست امنیه قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت آزادې راډیو ته ویل نیول شوي کسان د تحقیقات لپاره عدلي او قضایي ادارو ته ورپیژندل شوي دي. خوست امنیه قماندان زیاتوي د نیول شوو کسانو څخه یو تن د قتل، دوه کسان د غلا، یو تن له محبس څخه د تیښتې، دوه ښځې له کوره د فرار، اته کسان د نشه یي توکو د کاروبار او 15 کسان په مغلوبه وسلواله جګړه کې د ګډون او پاتې د دولتي ځمکو د غصب په تور د پولیسو لخوا نیول شوي دي.
ملی امنیتی ځواکونو د خوست په ولایت کې همنه په تامینولو تر څنګ په تیره اونۍ کې 22 کسان په مختلفو جرایمو کې نیول دي چې په هغې کې قاتلین، د مخدره موادو کچګړونکي، د ځمکو غاصبین او داشان هغه څوک چې د محاکمو نهایي فیصلې په شوی او دی فرارو نیولی دی.
د خوست امنیه قماندان ویل د همدې اونۍ په موده کې 22 کړۍ بیلابیل ماینونه چې وسلوالو د لویو لارو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي ول پولیسو کشف او شنډ کړي دي. د زیاته کړه د جمعې په شپه د وسلوالو یوې درې کسیزې ډلې چې پخوا به یې د خوست ګردیز پر لویه لاره ماینونه ځای پر ځای کول خپل ماین ورپورې چاودلی او ماین خښوونکي وژل شوي دي.
په تېر هفته کې 22 تلکې ماینونه چې د وطن دښمنانو زموږ د خلکو او زمون د بیگونه خلکو د وژنو په خاطر په مختلفو سیمو کې ځای په ځای کړي وو، کاش په خونڅه کړي دي.
یاد دی وی د خوست امنیتی چارواکي داسې مهال د یو شمېر لاسته راوړنو خبرې کوي چې لا هم د خوست په مرکز او ولسوالیو کې غیر مسؤول وسلوال ګرځي او کله ناکله له همدې کبله پیښې رامنځته کیږي چې یو شمېر یې له رسنیو پټې پاتې کیږي.
اوس به نسیم شفق راته وایي چې نن سهار خبرونه په افغانستان کې څه خبره کړې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصری پاکستان ته د ولسمشر غنی د کیدونکو سفر او له طالبانو سره د پاکستان د استخباراتي ادارې اړیکو ته ځنګړي کړي دي. اطلاعات روز ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ولسمشر غنی د پاکستان د پوز د لوی درستیز په بلنه نوموړي هیواد ته سفر کوي. په مطلب کې د ځینو پاکستانی رسنیو په حواله راغلی چې ښایي ولسمشر غنی له خپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته ولاړ شي او د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو په اړه له پاکستانیو چارواکو سره وګوري. دنیا ورځپاڼې هم خپل سرمقاله په همدې اړه لیکلې او پوښتنه کړې چې افغان حکومت بیا پاکستان ته څه امتیاز ورکوي. سرمقاله لیکونکی وایي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې به هغه وخت ښه شي چې له تروریزم سره مبارزه جدي او صادقانه وي. سرمقاله لیکونکی لیکلي افغانستان تل د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د پاکستان له پڅوالي او دوګونی سیاست نه شکایت کړی. سرمقاله لیکونکی په پای کې لیکي چې ولسمشر غنی او ورسره پلاوی چې پاکستان ته ځي باید د افغانستان حاکمیت او خپلواکۍ ته پام وکړي او د دې هیواد ارزښتونه خوندي کړي.
او سم د کابل سوتنه وسیدونکو په هیواد کې امریکایي پوځیانو ته د صلاحیت د زیاتیدو په خپل نظر څرګندوي.
زما نوم نجیب دی. زه فکر کوم چې د امریکایي عسکرو د صلاحیت زیاتېدو چې دا به د پټوله کې هم د افغانستان د ثبات او د سولې د پروسې سره به ډېر مرسته کوي. کله چې دوی دا صلاحیتونه زیاتېږي دوی یوازې نه په افغانستان کې بلکې د ډیورند د کرښې اخوا ته هم کولی شي عملیاتونه ترسره کړي او دا به پټوله کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره به ډېر ګټور ثابت شي.
په یو شرط کېدلی شي چې دغه د جنگ امکانات کم شي، چې دی په خپل حامیانو باندې فشار واچوي او د هغې لارې نه یو د صلح لاره غوله کړي، او مونږ کولی شو د دغه لارې نه په ډېر اسانۍ باندې صلح لاسته راوړو. هیڅ چا جنگ کې بورد نه ده کړی، په جنگ کې هیڅکله بورد نشته ده، مګر ښه به دا وي چې مونږ اردو تجهیز کړي.
زما نوم جمیل، مخونه وایو چې امریکا دې بیخي دلته نه یی دی دلته، اما داسې د سنجه شو کې چې دغه عسکر هلته وشه ډوډۍ نه لري، نو هغه مصرف پوه کې پودې لږ زیات کې، دغه لاره د امریکا په ګټه ده، د مونږ هم په ګټه ده.
تاسی ازادي رادیو ته ورجست. له دې سره په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان نورو.
تمدا چې نن په کندهار کې امریکایي پوځیان افغان ځواکونو ته دوه بلک هاک هلیکوپټر وسپاري. افغان ولسمشر د هلیکوپټرو د سپارلو په مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته ځي. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په اړه د خبرو لپاره د یوې سترې غونډې د جوړېدو د پریکړې هرکلی وکړ. د دې شورا مرستیال حبیبي سرابي بیګا ازادۍ رادیو ته وویل چې داسې غونډه به د سولې لحاظ سره مرسته وکړي. د جوزجان ولایت په قوشتېپه ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ په نښته کې د دواړو خواوو 13 تنه وسلوال وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت سلا ورکړه چې پر سعودي عربستان د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د توغندیو پرمختللی دفاعي سیستم وپلوري. امریکایي چارواکي په نیویارک کې د درې مشکوکو ترهګرو د نیولو خبر ورکوي، او د قرغیزستان د صدر اعظم مرستیال نن د یوې ترافیکي پیښې په ترڅ کې مړ شو.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واوریدل دي، او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل لوستلی چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. هغه اوریدونکو چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې د ازادي رادیو اپلیکیشن خپل موبایلونو ته یا هم ټابلیټونو ته انسټال کړي، او په کمزور انټرنیټ هم زموږ خبرونه واوري یا هم ډاونلوډ کړي. د اپلیکیشن نوم دی ار اف ای ار ال. د خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبري. دغه پروګرام کې د نشې موادو د کښت، کارونې او قاچاق پر زیانونو خبرې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو د نافی همت او زما همکاران د زاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشي موادو د قاچاق پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات ګړندي شوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې عباد الله هننزی وړاندې کوي.
په هلمند ولایت کې د نشئی موادو پر ضد د جدي مبارزې لپاره د پولیسو، ملي امنیت او څارنوالۍ ګډ پلاوی ټاکل کیږي. د هلمند والی حیات الله حیات په مشرۍ له نشئی موادو سره مبارزې کمیسیون په ناسته کې پریکړه وشوه چې دغه حیات به په لخکرګاه ښار کې د هیروینو، چرسو او د نورو نشئی موادو کارخانې او مرکزونه تثبیت او له کاروباریانو سره به یې قانوني چلند وکړي. هلمند د افغانستان یو له هغو ناامنو ولایتونو څخه دی چې د نورو ولایتونو په پرتله پکې د کوکنارو کښت او تولید کچه لوړه ده. د پنجشیر ولایت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مدیریت وایي چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د دې ولایت پولیسو د نشه یي موادو 13 قاچاق کوونکي او پلورونکي نیولي دي. د دې ولایت د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې مدیر عاصم ګلستان د پنجشنبې پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نشه یي توکو 13 قاچاقونکي او پلورونکي مول 12 کیلوګرامه هیروینو او 80 کیلوګرامه چرسو سره نیولې او دوسیه رسمن اړوند ادارو ته استول شوی دی.
د ننګرهار پولیسو د دې ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې 13 کیلوګرامه تریاک نیولې دي. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشتیخیوال د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه نشه یي مواد په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي و چې د تلاشۍ پر مهال د دوی د پولیسو له لوري کشف شول.
د ننګرهار د امنیه قومندانۍ بیدارو پولیسو د سرورد ولسوالۍ دروټې په سیمه کې یو واره د کرورا موټر کې 11 کیلوګرامه تریاک کشف او ترلاسه کړی دی چې په تور یو تن نیول شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د ننګرهار پولیسو 14 ټنه هغه نشئی مواد وسوځول چې د 1993 او 1994 کلونو په بهیر کې نیول شوي وو. بل موضوع دا چې د پکتیا ولایت ځانګړو ځواکونو 113 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د دې ولایت د ځانګړو ځواکونو قومندان عزیز الله کاروان رسنوی ته ویلي چې دغه نشئی مواد د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د دوی د ځواکونو لوري کشف شوي او په تور یې 2 تنه هم نیول شوي دي. هغه د پکتیا امنیت قومندان محمد عظیم هاشمی له رسنوی سره په خبرو کې په دې ولایت کې له نشئی توکو سره پر جدي مبارزې ټینګار کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته د نشئی توکو درانیولو، خرڅولو او قاچاقو اجازه نه ورکوي.
عباد الله نرزی و چې د نشئی مواد په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان امنیتي ځواکونو د نشئی موادو پر وړاندې عملیات په سول کې لاس زیات کړی دي.
زموک ریپورټونه ښیي چې د کوکنارو د اړولو او د مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 10% زیاتوالی راغلی.
طالبان او تروریستي ډلې له افغانستان څخه نشئی مواد لومړی پاکستان او له هغه ځایه د منځني ختیځ هیوادونو ته قاچاق کوي.
په روان کال کې هم په ترکیه کې پر نویل شویو نشئی موادو باندې د وسلوالو طالبانو او یوې تروریستي ډلې ټاپه وهل شوې وه.
په دې اړه یو راپور لرو چې له ځوانانو سره د کورنۍ ناوړه چلند هغوی نشو ته اړ باسي.
مور او پلار باید خپل ماشوم وخت په وخت تشویق کړي او محبت ور سره وکړي.
د ګل محمد په نوم له یو داسې چا سره د زړه خواله هم لرو چې تر 12 کالو نشي ورسته بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځیدلې او اوس خوشاله ژوند لري.
شکر د خدای دې لزر روپې ماش لرم ګار دې مالته چې ستیش یا بیکاره شم بس راشم پنډیتوم کوم.
او د خبرونه په پای کې د پخوا بشان یو لاند ډرامه هم لرو.
السلام علیکم جنرال صاحب.
وای چې نن دیو موټر تاریاک نیولې دي.
وو جنرال صاحب
ګوره موټر پوډر اور سره خلک هم دا اوس خوشاله بس.
وست خبرونه لومړی موضوع ترازو د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات په سول کې لاس زیات شوی دی. دا خبره د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د پنځمه په ورځ ازادي رادیو ته وکړه. لبل پلو په مشرانو جرګه کې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون رئیس محمد شمال کوزی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به تعارضي حالت غوره کړي. د وای تر سوچ د طالبانو تر واک لاندې سیمه حکومت وننسي د کوکنارو کښت او نشئی موادو قاچاق به همداسې دوام ولري. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور لري چې حدیث پر دې وړاندې کوي.
د افغانستان په نام نسیمو کې د کوکنارو د کښت له زیاتوالي سره سم د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د قاچاق پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات زیات شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د پنج شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو کښت او په هیواد کې دننه او د باندې د نشئی موادو د قاچاق زیاتوالي ته په پام سره د افغان امنیتي ځواکونو په تیره د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړي قطې د کوکنارو د کښت پړاولو د شی موادو د قاچاق په مخنیوي او قاچاق کوونکو په نیولو کې زیاتوالی راغلی.
گزارشایی که ما داریم حدود 10%
زموک ریپورتونه ښیي چې د کوکنارو د اړولو او د مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. هوکې لبد مرغه د کوکنارو کښت ترافیک او قاچاق تیر کال ته په پرتلا زیات شوی دی. خو د دې ترڅنګ زموږ د ځواکونو د عملیاتو د ګراف پر اساس د افغان ځواکونو د عملیاتو کچه هم پر وړاندې لوړه شوې ده.
خغلی دانشوی د کورنیو چارو وزارت لمړنۍ څېړنې خي چې پر روان شمسی کال کې د کوکنارو په کښت او نشئی موادو په قاچاق کې زیاتوالی راغلی او اکثره د هیواد په نام نسیمو پوری اړه لري. تر دې مخکې د افغانستان د بیرغونې امریکایي څارونکو ادارې یا سیګار د روان میلادي کال په خپل لومړی درې میاشتو راپور کې لیکلي چې د دې کال په لومړی درې میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات په 60% کم شوي دي. که څه هم د سیګار د 2018 میلادي کال په راپور کې د کوکنارو د کښت سنه دی ویل شوی خو سیګار د نامنۍ او ترڅنګ مالی سونځي حمله نشئی موادو سره د مبارزې په عملیاتو کې د کموالی لامل ګڼي. په مشرانو جرګې کې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون رئیس محمد هاشم علي کوزی په دې باور دی چې پر ځینو سیمو د طالبانو واکمنی او د دې سیمو نام نه کول د دې لامل شوی چې د کوکنارو په کښت کې زیاتوالی راشي. ښاغلی علي کوزی وایي د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د قاچاق پر وړاندې عملیات هغه مهال مطلوبه نتیجه ورکوي چې افغان ځواکونه خپل تاروزی حالت وساتي او ډیری سیمې د طالبانو له واکه وباسي.
د دې کاري حالات صدر روحانه پر دې وتلې د تاریخي حالات خو دا ما راسینې چې کوکنار بشکره کېږي هغه په بشپړه توګه دوی خپل د حکومت نه دی لاندې راوستلې. هغه سیمې اوس هم د طالبانو د حکومت لاندې دي او طالبان برلاسي دي او طالبان خپل فعالیت کوي او بزګر وسپیالن چې دا دوم کښت دی طالبان بزګر خپل مواد مخدر کښتونه نو تمدګي نیسي. په دې کې سیمه کې چې طالبان دي او دوی بزګرو ته اجازه ورکوي چې کوکنار وکړي.
د ته په پام سره چې د هیروینو کارخانه په سلو کې نوې سلنه د ډیورنډ کرخې بلې غاړې ته وړل شوی، کارپوهان باور لري چې افغان ځواکونه باید د پراخو عملیاتو او دولتي حاکمیت په پراخولو سره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. د پکتیکا پخوانی والی او سیاسي کارپوه امین الله شارق په دې باور دی چې طالبانو د ښارونو د نام نه کولو ترڅنګ له دې لارې هم د کوکنارو کښت او قاچاقو ته زمینه برابره کړې چې د افغانستان ځینې زراعتي سیمې په لاس کې دي. د ښاغلي شارق په وینا د ټولو عواملو لاسونه سره ورکړي او نتیجه یې دا ده چې د هیروینو د تولید فابریکې د ډیورن کرخې اخوا ته انتقال او دولت د وسلوال مخالفینو لپاره یو مالی سرچینه پیدا شي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي هیڅ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کېږي. مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاچی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له آزادې راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې وسلوال طالبان او تروریستي ډلې منځني ختیځ ته د نشه یي موادو د قاچاق مشرتوب کوي. د دغه وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمي وایي په وروستیو میاشتو کې په هغو نشه یي موادو کې چې په منځني ختیځ کې نیول سوي د طالبانو او تروریستي ډلو مهرونه او نورې نشانې ورباندې لیدل سوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت افغانستان ګاونډي هوادونه په تیره بیا ایران او پاکستان د نشه یي موادو او هغو کیمیاوي موادو په قاچاق تورنوي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوال طالبان او تروریستي ډلې د سرحدي سیمو د نام نه کولو لارې هڅه کوي چې له دې لارې اپیم له افغانستان څخه د باندې قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمي ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان او تروریستي ډلې عمله د نشه یي موادو په قاچاق کې ښکېلې دي. د په وینا اوس په منځني ختیځ او ترکیه کې داسې نشه یي توکي نیول شوي چې د طالبانو او تروریستي ډلو مهرونه ورباندې وهل شوي وو.
د طالبانو مشرتابه او افغانستان کې د تروریستي ډلو یو شمېر غړي عملا د نشه یي موادو په قاچاق کې لاس لري. په یمن کې چې کوم نشه یي مواد نیول شوي ول پر هغو باندې د سیمې د یوې تروریستي ډلې ټاپه وهل شوې وه. پر روان کال کې هم په ترکیه کې پر نیول شویو نشه یي موادو باندې د وسلوالو طالبانو او یوې تروریستي ډلې ټاپه وهل شوې وه.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا مهال د افغانستان په سلو کې نوی اپیم د ډیورنډ کرخې بلې غاړې ته قاچاق کیږي څو د هیروینو په فابریکو کې پروسس شي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په وینا افغان ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې په سلګونه ټونه اپیم نیولې چې د ډیورنډ کرخې هغې غاړې ته د هیروینو جوړولو فابریکو ته وړل کېدل. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پاکستاني ځواکونو تر اوسه پورې د ډیورنډ کرخې پورې غاړې ته د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې په سلو کې 9 تولید شوي اپیم د حواله لارې په سلو کې 40 د پاکستان او پاتې نورې د ایران او منځنۍ اسیا هیوادونو لارې قاچاق کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار وایي ایران او پاکستان نه یوازې دا چې د تاریاکو د قاچاق په مخنیوي کې له همکارۍ لاس اخیستی بلکې د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه هم نه نیسي چې افغانستان ته راوړل کیږي او بیا د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
ما رضایت مندی از تعهداتی که در خصوص
مونږ د نشه یي موادو د قاچاق او پروسس په برخه کې همداراز د فری کرسرو او نورو کیمیاوي موادو د مخنیوي په برخه کې چې افغانستان ته راوړل کیږي د گاونډویو هیوادونو له همکارۍ او اقداماتو څخه خوښ نه یو. مونږ له درې کالو راهیسې په سیمه ییزو غونډو کې د کره تخنیکی معلوماتو په وړاندې کولو سره هڅه کړې چې دا هیوادونه د نشه یي موادو د مخنیوي په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي.
باید کشورهای منطقه د یاسته به تعهدات خود عمل کړي.
سیاسي کارپو او د فراپ خوانی والی آصف ننګ پاکستان او ایران ته د نشه یي موادو د فابریکو انتقال د دې هیوادونو د دولتونو لمرستې پرته ناممکن ګڼي او زیاتوي چې د نشه یي موادو ډیر عوایدو ته په پام سره د کوکنارو د کښت او نړیوالو بازارونو ته د دې هیوادونو له لارې د قاچاق او تولید تر شا یو منظم سیستم کار کوي.
مواد مخدر په ترافیک کې زمونږ ګاونډ هیوادونه خاصه توګه د ایران او پاکستان نقش لري. دغه مواد په منظمه توګه سیستماتیکه توګه انتقال شوي دي، یعنی دنیا ته. طالب په دې ترافیک کې دی ډېر نقش نه لري، اما دوام کمربند دی چې هغه نقش پکې لري او هغه بلد دي، انتقالات لري، موټر لري او داسې اروپا ته او تر روسیې او تر دنیا رسیږي. معنی یې دا ده چې دا د افغانستان د څنګ راتاو شوی کمربند ده.
خغلی ننګوای په افغانستان کې کرل شوی کوکنار د جګړې د دوام یو لامل دی. ل دې لارې تر لاسه شوی اواید په سلو کې لسی د افغانستان بزګرانو، په سلو کې څلويخ نړیوالو قاچاقړونکو او سلو کې 500 اواید د نړیوال مارکیټ خاوندانو او خرڅونکو جیبونو ته ځي. د خغلی ننګ په باور ترڅو چې د نشه یي موادو مبارزه د تروریزم له مبارزې سره همغږي او یو ځای پر مخ وړاندې نشي، د تروریستانو مالی سرچینې لمنځه نه ځي او په افغانستان کې په جګړه همداسې دوام ولري.
مسودان یعزی و چې د مزنی ختیځ هیوادونو ته د طالبانو او تورسي ډلو لخوا د نشي موادو د قاچاق په اړه راپور وړاندې کاوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
روان شناسان وایي چې د کورنۍ لخوا له ځوانانو سره ناسم چلند او د دوی روا غشتنې لپاره غورځول یو له هغو عواملو څخه دي چې ځوانان له ذهني پلوه ځوروي. همدا دلیل چې ځوانان له دا حالت څخه د وتلو لپاره نشو ته مخه کوي. یو شمیر موتا ځوانان هم وایي چې د میندو او پلرونو ناسم چلند په نشو روښ دي کړی دي. په دې اړه محمد ایاز تر نک راپور لري.
دا د کابل ښار په منځ کې حضوري چمن دی. دلته د بیلابیلو لوبو مینوال لوبې کوي، خو د چمن په منځ او شاوخوا څنډو کې بیا په نشه رو دي کسان، ځینې پراته او ځینې نور یې بیا ډله ډله ناست دي. پر سرونه یې څادرونه غوړولي دي او د څادر تر څنډو یې نری دودونه پورته کی. دا چې دوی ولې نشو ته مخه کړي او ولې په دې چمن کې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي، له یو څو معتادو ځوانانو به یې واورو.
د پلار له لاسه په نشه اخته شوم. له ما سره یې مینه نه درلوده، تر اوسه یې زما پوښتنه نه ده کړې. زړه مې راته وایي چې ځان تر موټر لاندې کړم.
پلار مور مې راکې چورت نه وه، پوښتنه هم ونه کړم چې زه له چا سره ګرځم. بس همدا وجه وه چې په نشو باندې اخته نه شوم.
له اولادونو سره مینه نه کول، له کورنۍ لریوالی، د اولادونو د روزنې او پالنې په برخه کې بیغوري او د هغوی روا او ممکنه غوښتنو ته مثبت ځواب نه ورکول هغه عوامل دي چې ډیری ځوانان یې د نشو لور ته بیولي دي. یوه مور پر یګدیدلې اواز د خپل معتاد زوی کیسه کوي.
زوی مې د ښوونځي له 12 ټولګي څخه فارغ شو. پلار ته یې وویل چې ما په پوهنتون کې شامل کړه او یا دکان راته جوړ کړه چې مصروف شم. سره له دې چې پلار یواز هم درلود، خو وی نه منله. هغه و چې زوی مې له بیکارو خلکو سره ګرځېدل شروع کړل او وروسته پودري شو.
په نشورو دېدل یو لوی ستونزه ده چې مور او پلار او د کورنۍ نور مشران ورسره مخامخ کیږي. خو ځینې داسې لارې چارې هم شته چې کپام ورته وسی نو د کورنۍ مشران کولای شي خپل کشران نه نشو وساتي. د میدان وردګو ولایت شفیق الله رحیمی یو داسې پلار دی چې د خپل اولادونو ښه پالنه او څارنه کوي.
ځوانان زمن لرم، نو زه ډیر کوشش کوم چې هغوی مصروف وساتم، خپلم ځان له ځینو داسې شیانونه وساتم چې هغه د دوی ژوند مغشوش نه کړي. مثلا زه خپل سیګرټ نه وهم، نسوار نه کوم، خپل اولادونه تشویقوم له ښو ملګرو سره د ناستو ولاړې په ارتباط باندې، دوی زه بوخت ساتم، ورزشي توکي ورته برابروم، او وخت نا وخت زه دوی څارم چې په وخت راځي کور ته، نه وخت راځي چیرته تللی وي. زه د خپلو ماشومانو هغه اړتیاوې مکمل پوره کوم، زه پیسې ورته ورکوم او دوباره بیا د هغو پیسو حساب ترې اخلم. د موږ اولادونه الحمدلله اوس لاغو بدو افعال نه راګرځېدلي دي.
ارواپوهان د کورنیو مشرانو ته توصیه کوي چې د خپلو اولادونو د سارنې او روزنې ترڅنګ هغوی ته د نشئی موادو په اړه هم پوهاوی ورکړي. د خزینه معتادینو د روغتون د مشري ډاکټر خالدی په وینا د کورنۍ د مشرانو لخوا له خپلو اولادونو سره مینه کول د ځوانانو د ناهیلي کېدو مخه نیسي.
مهولانه شی مسئولیت پذیری دی. زما په نظر مور او پلار باید خپل ماشومانو په مخ کې جنگ او جدل ونه کی، نو زیاتر متوجی وسی خپل ماشومانو سالم تربیته. مور او پلار باید خپل ماشوم وخت په وخت تشویق کی او محبت ور سره وکین. که چیرې خپل اولادونه یا پانتون ته لګی، باید وخت په وخت دوی نه اول وخلی که چیرته لیلیه کې وسی دي، د همو تاخیانو نه باید اول وخلی او خبر وسی چې دوی چیرته وسیږي.
نشه اوس نږدې د 3 میلیونو افغانانو کورنیو ته د نابللي میلمنې په توګه ورغلي، او دا کورنۍ له ډول ډول کړاوونو سره لاس او ګریوان کړي. په تیره بیا د کورنیو انرژي یعنی ځوانان یې له پښو غورځولي دي. روان پوهان په دې نظر دي چې کورنۍ د ټولنې اساسي واحد دی، او یو کورنۍ هغه وخت ښه پیاوړی او ننشو خوندي کېدای شي چې د کور مشران خپل کشران وڅاري او د هغوی سالمه روزنه او پالنه وکړي.
محمد ایاس تر نکو چې د ځوانانو په سارنه کې د کورنۍ پر وند راپور راوړوه. د لوګر ولایت ګل محمد ولس کال مخکې نه شکوله له محتاجینو سره به یې تشنه اسمالاندې شپې سبا کولې، او له ډېرې کمزورۍ له ځای نه سبه شورېدی، خو اوس یې نشه پرې ایښی او د خپلو بچانو لپاره حلاله روزي پیدا کوي. زموږ همکار محمد ایاس تر نک له نوموړي سره مرکه کړې، او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې لومړی څنګه په نشه اخته سو.
ایران کې مکار کو دا مساله پروشه دا سیمنٹ او گچ شام بچ گزار دا دو کاروبار مکو بیا کرا کرا لگ لگ تریاک مس کو ها ها سه پودر ته غوخت شو بیا رغل افغانستان ته افغانستان کې ومل مفرنګ په نامه باندې جاو کدن مرادلې په دو کې ومن نن به کې مکار کو و دم دو غد عمله به زندګی نه مزر تورو
تا وسې ز په ایران کې میول تریاک سکول دغه تریاک سکول دی ولی شروع کړ
زما یو خپل وطن دار زمونږ د وطن وو دوی اورز هم د چرس را وای ته ونسه د نشو کو ډیر ښه کار کو ایران کې دی یا شی ډیر و بس د افغانستان خلک به چلاړل بس ادمان بدن شروع د کېدل
تا ول چې ما ول تاریخ شروع کړل بیا ورسته دی کومي کومي نشي پسی وکړ
تاریخ او چرس هم جوړه سره سکول بیا کرا کرا کریستال را وته کریستال باندې روګ دی شو په پودر می شروع کړل پودر نه شیشې تراغلو بعد د شیشې نه مې ځتی بس پرم خودل
نشه دي څومره موده وکړه
نشه مې یار یو لس دولس کال کړی دا
اغه د لاسه تل اعتبار شته په خوا په کور او کلی کې درلودل او شې نه شپريخه ایا غه د لاس راوړ
د سې چې اوس دکاندار ته درېګم چې زر راکوي 2000 واخلا زکه بیرته وای ته جوړ شوی انسان یې ورور اوس کولای شي خپل قام ته خیخ ته دوست ته دښمن ته ورور ته ماته ور کولای شي اوس ولای دکاندار ډیر تلويګ در قرضدار زم قرض بده در کوم سودا زم وخت سکه مو زه خدای لوی دي اخر به راکي بعض وخت مې صاحب خراب شو کوي ورزه پنه شروع کده شو نه اوس نه کوي زکه چې لاس دولس کار دي نه کوي اوس بیا نه کوي بیرته مغ اعتبار لګ لګ لاس را وړي دي شکر د خدای دې لزر په ماش لرم ګار دې مال تا چې ستیشی یا بیکار شم مسرا شم پنڈیتوم کو نه مگرمه منډه کې شکر د الله دې دوه لورګان لرم یو زوی می دې چاته پزل د خدای دې د سیاغ نه وړ نه چورته و درېګم
اوس خو ماشا الله د سیسم سور او سپین د سیسم چاغه په خانه حالت څنګه وغه دې در یادی
هغه مې لګ لګ یادی کې عکسونه مشتا شه په خانه کې بعضی وخت عکسونه وینم بخیم ځان نظر تور شي د سی درته ملکه تغزی بلولان دی نیلی لکه لرگای دسی دنگار پنگارو ما او شکر در الله دی بیخی تایتی ما پا زانی تیبال لرم چیو کار تا عرام شم یو کار رو هم کولی شم اب خواه نکه در چی دانتا می کتل زانتا می خندار اطلا تو با که خالی چکم هم چاقیگم
زه ګورم دلته تاسو له بوجي یو ډک موټر خالی کوي یو ډیری غټي غټي بوجي هم دي په خو دې دغه کار کولای شوي کڅه
نه په خو مې دا کار نشوي کولای زکه چې موږ دا منو بس هم دومره مکول شه یا مغلا را کول یا هم نن بیک مسپک پیدې مې دی وی کولا په کسل 200 روپے کار کوم دې په 200 پیسې کولای او شکر دې الله دې بس کټیلر ټیلر مال می قصه کینې کار کوي شو
اوس تقریبا ته څومره بوجي د ورځې کته کې
برابری کار دے چې بیکاره شم بس دوا ټیلر درې ټیلر مثلا زر دوا زر بوجي درې زر بوجي په درې سلو نه پر کوزو
د ورځې څومره روپیه اوس کټ
ته سوم راځي پنځه سوم راځي شپږ سوم راځي زر هم راځي دوا زر هم راځي
په ځوان کې دې څه تغیر راغلی
واده مې وکړو کور زندگی مې جوړ کړه بس دغه تغیرات چې الله پاک نه ډیر راځي
دا دی ورورو د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر نږدې سو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزلپوري ډرامه لرو کیسه دا چې د پولیس یو قومندان یو موټر نشي مواد او څو تنه قاچاګرون کې نیسي او غواړي چې نشي مواد وسوځوي او قاچاګرون کې عدلي او قضایي ادارو ته وسپاري خو یو شمیر زورواکان حکومتي چارواکي وکیلان او سیاسي مشران له هغه غواړي چې نشي مواد او قاچاګرون کې خوشي کې خدای نه مني دا چې دا قومندان له څه ډول ستونز سره مخ کیږي او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې وورو
رازه
زه سمنوال عبدالسلام دلاور د نشئی مواد پر ضد مبارزې د ځانګړو پولیسو قماندان یم
رازه کینه دلاور خانه څنګه نن داسې خوشاله ښکاری خیریت خو دی
قماندان صاحب خیریت خو څه کې چې بیخي زیره ده زیره
زیره د څه شي زیره
ستاسو د پلان سره سم نن کمین ونیو هم دا اوس مو یو لارې موټر هیروین موټر وان او دوه نفر قاچاقبر مور سره ونیول
یا را دلاور خانه پر احتیاج دلاور آفرین دا وطن چې ستا غوندې زړور او تکړه پولیس لري نو هیڅ کله به نه خوارېږي را نږدې شه چې په دې ټنډې خو دې ښکل کړم در باندې ویاړم
مننه قومندان صاحب که ستاسې تشویق را سره وو نو داسې ډېرې لاسته راوړنې به ولرو
هو انشاءالله اوس داسې وکړه چې تر سهاره پورې به پر موټر پیرا کوئ چې هیروین ضایع نه شي او په زندانیانو به هم پام کوئ چې درنه ونه تښتي
پستوری قماندان صاحب اوس ما ته اجازه ده
هو زنو زه السلام علیکم جنرال صاحب ما خپل اوس درته زنګ وه چې ستاسو زنګ راغی
وای چې نن دیو موټر تاریاک نیولې دي
هو جنرال صاحب ما هم دغه خبر درته کوله
خلک خو بنوي تری خبر شوی
نه هم دا اوس مو تازه ونیول زموږ له پولیسو پرته نور هیڅ خبر نه دي
ګوره موټر پوډر اور سره خلک هم دا اوس خوشکه بس
جنرال صاحب دا څه کار څنګه وکم پوره یو موټر هیروین مول قاچاق برو سره نیولې دي دا زما وظیفه او د پولیسو یو لوی لاسته راوړنه ده
ډیر دلال مبا زه در ته امر کوم چې موټر ورس خوشکه بس
جنرال صاحب تاسو به خپل تل راته ویل چې د نشئی موادو پر ضد مبارزه بس تاسو له اساسي کارونو څخه وي
ګوره په خانه خبره پریک ده موټر خوشکه موټر
دا کار هیڅ کله نه کوم زه د قانون تابع خو خامې ځکه تاسو اطاعت کوو چې تاسو د قانون اطاعت کوو خو اوس چې ته قانون ماتوي نو زه ستاسو اطاعت نه کوم او هیروین نه خوشی کوم
ګوره په خیمانه بشي زه وایم دا نن موټر خوشکه کنه نو سبا ته نور پولیس ملګری به د وظیفې څخه وشړم دا مې لومړی او اخیری اختیار دی پوه شو کنه
درنو قومي مشرانو مدني فعالانو خبريالانو او د وطن زړولو پولیسو دا ستاسو مخې ته چې په بوجیو بوجیو هیروین پراته دي تیر شپه زموږ زړولو پولیسو له درېو نفرو قاچاقبرو سره نیولې دي او اوس یې ستاسو په مخ کې سوځو
کمانډان صاحب کمانډان صاحب وکیل صاحب دا غواړي خبرې در سره وکي
تراکه ټلیفون
ها واخلې
ورونو تاسو غواګونی سي ستاسو وکیل صاحب دا سهار هم په دیاړه زنګ را وهلای وو په ګورو چې وس بیا څه وای وکیل صاحب سلام علیکم کمانډان ولی اولایم
ما سهار هم درته وویل چې هیروین خوشی کا خطا تر وسه پوری نه دی خوشی کړي کین نه کړي خوشی نو په داسې دام کې به دی بند کم چې نه به سر او نه به پی خلاصولای شي ما جنرالان لکاره شړلې دي ته خو دی ولسوالۍ یو عادي قومندان یې
و موریدل دا تاسو هغه وکیل صاحب وا چې تاسو رائے ورکړې وې خامخا یې غږ پیژنې تر اوسه څو وکیلانو والیانو او څو نورو زورورو اختارونه راکړې دي ان دا چې زموږ عامر صاحب راته وویل چې هیروین خوشې کا د دې ټولو خبرې مې په یو سی ډی کې ثبت کړې دي او دا د تاسو ته هم کاپیانه درکوم زه به هیڅ کله له خدای وطن او ملت سره خیانت و نکړم او ماته چې هر څه را پېښ شول توکل په خدای. دلاور خانه.
بله قومندان صاحب.
هیروینو ته ور ورواچوه چې د خائنانو او د ملت دښمنانو په زړونو کې ور بل شي.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.